السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دا وروستۍ ورځ مو هم په خوښیو سره تیره کړې وي سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری په دې اړه رسنیو ته ویلي
در دو روز اخیر سیلاب ها در ولایت های پکتیا
دایوی په دو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي. له امله یې شپږ کسان شهیدان او لس تنه ټپیان دي. څلور سوه کورونه بشپړ وران شوي او یو نیم زر نور قسمن تخریب شوي دي. د کرنیزو ځمکو محصولات هم په بشپړه توګه له منځه تللي. چارواکي وایي چې د غو زیانمنو سره د مرستو لپاره سیمه ییز ټیمونه موظف شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې بیا تازه په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي دي. په نورستان کې په سیلابونو کې د اته کسانو د مړه کېدو خبره شوې ده. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د یولسمې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د نفوسو وده 1% کمه شوې چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتونی بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. او د قرقیزستان یولس وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانون اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدربیک خیدروف د ازادي اروپا ازادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري یې چې د یو کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرې جون میاشتې په درېیمه نیټه قرغزي چارواکو هم یولس تاجک اتباع له بنده خوشې کړل. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند په باغران کې د کولرا ناروغي خبره شوه.
اتلس کسان وفات دي، اما د اخته کسان شمیر زیات دی ځکه دا فل حال زوس په مرکز کې ما.
کولرا څه ډول ناروغي ده؟
دا یو ډول نکروبي ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات دي، بارانونه ورښت زیات دي.
خوست کې ځوانان او اختر په شور او ځواک لمانځلې له نورو ولایتونو هم میلمانه ورغلي.
آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې اتاقونه نیولی دي. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي.
او روسیا غواړي د لسو ورځو په مخه پر جرمني ګاز بند کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. بیا مو هم اختر مبارک شه. په دې لچه د اختر درې واړه ورځې مو په خوخی تیرې کړې وی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا ریاست وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په دغه ولایت کې د کولرا ناروغي له کابل اتلس کسان مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت دولتي باختر اجانس بیا د غشمیر شل تنه یاد کړی دی. دا ناروغي د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خپره شوې. د هلمند عامه روغتیا رئیس د طالبانو لخوا هڅې تاییدوي او وایي چې په سیمه کې اضافي ډاکټران هم ځای پر ځای شوي او سیمه قرنطین شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نسناست ناروغي په تړاو اقدامات واندښنې. د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې اتلس کسه دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو روانی مرکزونه دي نو درې څلور نوې مرکزونه په پرانستلې دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا غیر روان دي تقریبا تر 15 دیش فلې دي ډاکټران موجود دي نو ډاکټران هم راغوښتي دي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دی تقریبا ټول کسان چې د پرون سار دوه نفر وفات شوي وو دا اوس 18 کسان وفات دي اما د اخته کسانو شمېر زیات دی ځکه دا فلحال زه اوس په مرکز کې یم دلته هم تر 50-60 نفره پورې دي او نور په نویو مرکزو کې هم لس پنځلس نفره شته
د نوموړي په خبره اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده او هڅه کېږي چې دغه ناروغي نورو سیمو ته خپره نه شي نوموړی وایي په مړه شویو کې ماشومان ښځې او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اجانس په اختر بیا د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړه شویو کسانو شمېر 40 کسه ښودلی په اختر اجانس لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمېر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکي وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالیو کې د غناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کېږي واقعا چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې ده اول ته څه ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تېره اونۍ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و مو ریدل چې د هلمند په باغران کې د کولرا یا نسناستې شدیده ناروغي خبره شوه د رسمي شمیرو لمخې 13 کسان پر دې ناروغي مړ شوي ل ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره زموږ همکار سفی الله ستانګزی مرکه کړې او ډاکټر دولتزی د کولرا په اړه د معلوماتو ترڅنګ په هغو لارو چارو غږیږي چې د کولرا ناروغانو د حال په ښه کېدو کې مرسته کولی شي
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول میکروبي ناروغي ده او اکثر د موسم سره ارتباط لري هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاتوي سیلابونه زیاتي بارانونه ورښت زیاتي په هغې کې رامنځته کېږي او اکثره عامل چې کومه ده د ناپاکو خوړو او اوبو لرې ډېر انسان نه بل انسان ته انتقالېږي او مریض ته حاد اسهالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اسهالاتو کې وینې نه وي
ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض که چې لیلمان د خوراپورونه راغلي چې 14 کسان مړ شوي یعنې دا په کوم درجه کې ده دغه کولرا اوس
په هغو حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نسناسته زیات وي او مریض ډېر زیات اسهالات وکړي او په نتیجه کې د وجود اوبه ډېرې زیاتې له منځه لاړې شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په زر ډېر کم وخت کې کېدلی شي چې مریضي په واسطه باندې له منځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
همدا اوس به هم د تاسو غږ ځینې ناروغان اوري په دغې سیمه کې څه توصیه لرئ چې فوري څه شي کولای شي چې دوی له هغه وخیم حالت را ووځي یا کومک وکړي چې وخیم حالت ته لاړ نه شي
له ټولو نه مهمه خبره خو ماول د دې مرض نه د ریښې لپاره باید پاکې اوبه استفاده کړي پاکو اوبه کې فلټر اوبه یا تصفیه شوي اوبه کې هغو ته څوک لاسرسی ونه لري حد اقل جوش شوي اوبه او که جوش شوي اوبه هم نه وي حد اقل د دسې څاګانو اوبه باید استفاده کړي چې هغه د تشنابونو څخه او د بادرپ له ځایونو څخه لرې وي او دویمه خبره کومه مېوې یا سبزیجات چې استفاده کوي نو هغه باید پاکې او مېوونه باید پوټکی ایسته کړي او درې مخه پردا ده چې هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثر کسان دي اکثریت به په دې میکروب باندې اخته وي نو هغه باید تشناب حد اقل 1.5 متره یا 1.5 متره د اوبو د منابعو نه لرې فاصله کې وکړي او کله چې څوک په دې مریضي باندې اخته شي نو ښه خبره دا ده د هغه مایعات زر تر زره باید جبران شي او هغه یو قسم خاص پودر خرڅېږي چې په اکثره جونو کې د موږ د افغانستان هلته موجود دي هغه 4 لیټر اوبو ته چول کیږي بیا مریض ته ورکول کیږي او که هغو ته هم څوک لاسرسی ونه لري نو حد اقل په کور کې د ناروغ د کوم روغ پیوازان شي حد اقل 4 کاچوغې برج نیمه کاچوغې مالګې سره په 1 لیټر جوش یا 350 اوبو کې واچي او مریض ته ورکړی شي تر څو چې روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک کوي
ښاغلی ډاکټر یو خو سیمه قرنطین شوی چارواکي وایي فکر کوي دا کومک کوي چې له دغې سیمې نه نورو ځایونو ته ورنه شي او په خپله کور کې باید څه وکړي د کور خلک ناروغ ته ورنږدې شي نه شي که څنګه حساب
بالکل په ټول انتنیم
مرضونو کې مکروبی مرضونو کې چون یو مریض نه بل ته انتقالیږي نو کرنټین په اول قدم کې ډېر زیات رول لري او په دویمه درجه کې د کرنټین نه وروسته هغه لکه مخکې چې مخکې ویلې چې مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه باید لرې او مریض سره چې کوم روغ پیوازان په تماس کې هغه باید حفظ الصحه ډېره قوي مراعات کړي او مریض ته په عین وخت کې مایعات هم باید مایعات ورکړی شي او چې مریض حد اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس یو صابن باندې باید پریمیزي یا په اوبو باندې حد اقل یو څو ډېر ثانیو لپاره باید پریمیزي او د مریض منځ لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چېرته تشناب ته ځي د هغه مطبوع یا استفراغات حد اقل د اوبو د منابعو نه باید په 10 متره فاصله کې دفتن دغه سیمې خلکو ته د ماده ته وشي ده حد اقل چون مطبوع ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د مریض ټول نه د انتقال غټه منابع د نجي لپاره باید یو یو نیم متر اغل ته ساجان یو څو چې یو یو نیم متر پاندازه او یو بل دي منابعونه باید ډیر شي 30 متر فاصله ولري او یو لپاره د پتن د موخچي تشناب هیڅ باید استفاده وکړي
مننه ښاغلی ډاکټر اخر کې دغه اختر تیر شو قربانیم خلکو وکړي ممکن ډیرو زینو کې غوښه په خوي د خوري به د وس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښه د خوراک توصيه کوي کڅ څنګه یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونه
بالکل چې په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډیر زیات ضعیف کیږي د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب را منسکی هغه بیخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مکوي خوراکونه نشي جذبولای باید مایع خوراکونه یخنسی خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخام یا کوي خوراکونه پروتيني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه لږه څه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي مجموعه کې جامد یعنی مجانیت حتی باید ونه خوري
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی و چې له ازادي رادیو سره یې د کولرا ناروغي په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستۍ سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی نورستان هم یو له دغو ولایتونو دی چې خلک سیلونو زیانمن کړي دي په تیرو اخترونو کې به پر زرګونو کسان د نورستان د ښکلو منظرو څخه د خوند اخیستو لپاره تلل خو دې اختر کې د سرکونو او پلونو د ویجاړېدو له کبله دوی لاړل نه دا پلونه او لارې ګودرې وروستیو سیلابونو ویجاړې کړې دي تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو
د نورستان اوسیدونکو وای د تیر ونې سیلابونو د واما ولسوالۍ اړوند کوردر په سیمه کې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو تر څنګ پارون ته د غزیدلی سرک یو برخه او په یاد لار کې یو مهم پل ویجاړ کړي چې ورسره یاد سرک د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی د واما ولسوالۍ اوسیدونکو وحدت پال نورستان
دغه پل چې دی په کلي شکل باندې ویجاړ شوی دی او سیلاب وړي دی او خلک او عام مسافر اوس نشي کولای چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي په دې هیله چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه دغه پول د بیا رغونې لپاره عملی اقدام وکړي
د هغه په خبره چې په تیر وخترونو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونه کسان د نورستان د ښکلي طبیعت او منظرو لیدلو لپاره راتلل خو په دې اختر کې د سرک خرابوالي مخه نیولې ده په نورستان کې چارواکي وایي د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو اته تنه وژلې درې موټرې نږدې شل کورونه دوکانونه او سرک یې ویجاړ کړی دی چې د سرک بیا رغولو لپاره له مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کوي د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سرکونه ډېر زیات تخریب شوی دی کورته په اختر کې چې کوم سیلانیان نورستان ته په زرګونو خلک راتله هغه په مخ به هم رکاوټونه جوړ شوی دغه مشکل با ولسی خلکو ته هم زیات تاوانونه نور هم واړوي ځکه سودا به هم څو چند ګران شي تنه د ټول نورستان ولست ده چې مرکز نه خو ورته پاملرنه وشي
د نورستان او کونړ ترمن سرک سیلاب په داسې حال کې ویجاړ کړي او خلک ستونزو سره مخ کړي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې باغونه کورونه او د کرهنې وړ ځمکې ویجاړې کړې دي او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو زیاتو بارانونو د ورښت او سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده
په نورستان کې مو د اختر د رنگونو په اړه واوریدل. په راپور کې دا ویل شوی و چې هلته وروستیو سیلابونو لارې ګودرې ورانې کړي او ځوانان نه دي توانېدلي چې د نورستان غرنیو او سیلاني سیمو ته ولاړ شي. خو په خوست کې بیا سږ کال ځوانانو له اختره خوند اخیستی. دوی د ښار د پارکونو پر ځای لرو پرتو سړو او شنو سیمو ته ورغلي. دغلته ځوانان وایي چې د اختر په جشنونو کې د نورو ولایتونو ان کابل ځوانانو هم ورسره ګډون کړی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
خوستی ځوانان وایي په اختر کې له ملګرو او دوستانو سره بنډارونه کوي او د میلو لپاره په ګډه له شنو سیمو او تفریحي ځایونو ته ځي. دوی وایي په اخترونو او نورو خوشحالیو کې د دې ځای سربیره د نږدې ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی کابل ځینې ځوانان هم راځي او د اختر په خوشحالیو کې د خوست لرې او نږدې سیمو ته ځي. د خوست اوسیدونکي عابد زدران آزادۍ راډیو ته وویل دلته ځینې لرې پرتې سیمې شته چې ښه هوا او مناسب طبیعت لري او د ګرځېدو لپاره ډېرې مناسبې دي.
ماشاءالله سخت کال لوی اختر په ډېر ښه موسم کې راغی او ډېر ښه مو ترسره کړ او ډېر ښه مو ولمانځه. لس یو پنځلس ورځې مخکې ګرمي ډېره وه خو په اختر کې ډېر ښه خبرانونه وشو. د سړی هر ځای ته چې وغواړي په ډېر اسانه توګه تللی شي. دلته په خوست کې ډېر ښه ښه ځایونه شته لکه عزیز میدان د شمال خواته چې لاړ شي پرم باغ ورته ویل کېږي. ځینې خلک بیا تڼیو اد محمد سیمې ته ځي.
مدنی فال سجاد شوایی دلته له نورو ولایتونو هم ځوانان راځي.
دلته نه یوازې د خوست ځوانان بلکې موږ لیدلې دي چې د پکتیا، پکتیکا، لوګر آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې اتاقونه نیولې دي. د اختر په شپه ورځو کې دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي یا لرې پرتې سیمې دي. دلته هلته غرونه دي، ښکلی طبیعت دی. دوی بنډارونه کوي، میلې کوي، یو له بل سره ګوري او آشنایي پیدا کوي.
د خوست یو بل اوسیدونکی جاوید الله همت وایي د خوست د خلکو یوه ښه ځانګړنه میلمه پالنه ده.
د خوست په ولایت کې د اختر شپې ورځې ډېرې رنګینې او ښې وي ځکه د خوست ولایت د طبیعت له نگاه هم ډېرې ښایسته منظرې لري او د دې تر څنګ د خوست خلک چې دي میلمه پاله دي، د یو بل حجرو ته ځي، میلې کوي، بنډارونه کوي. الحمدلله سږنی اختر په خوند او رنګ سره تېرېږي او بېلابېلو ځایونو کې ملګرو سره میلې کوو، بنډارونه کوو.
که څه هم نور کلونه به په اختر کې د ښار په تفریحي سیمو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه خو خوستي ځوانان وایي په دې اختر کې د ځاځي میدان، سټو کنډه او اد محمد او منګلو غرایزو سیمو کې د اختري زمیلو او بنډارونو پلان لري. خوستي ځوان عبید جمن وایي
پلان لرو له ملګرو سره چې د خوست تر ټولو مشهور سیمه شنه سرسبز سیمه چې ډېر ښه منظر لري د اد محمد سیمې ته د چکر لپاره لاړ شو. هلته یوه میله، یو بنډار ولرو، اتڼونه به کوو، له ملګرو سره به بنډارونه لرو.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر په خپلو خبرو کې لارو برو پښتنو ته د لوی اختر مبارکي وایي او زیاتوي چې پښتانه ډېر ښکلي دودونه لري.
ټولو اوریدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. هیله ده چې دا اختر د ټولو لارو برو پښتنو لپاره د خوښۍ سبب وګرځي. دا چې د هر منطقې، هر کلي ځان ته انانات او کلتور وي، نو خوست هم یوه هغه سیمه ده چې میلمه پاله خلک لري. په خوشاندارو مراسمو سره میلی ته زو انډیوالان را سره دي، ملګری را سره دي.
که څه هم پخوا په خوست کې د لوی اختر د لمانځنې ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه وو چې اوس په هغه پخوانی قوت نه دي پاتې شوي، خو بیا هم د خوستیو ترمنځ بنډارونه، میلې، یو شانت جوړي او ځینې دودیزې لوبې دود دي چې د اختر په شپو ورځو کې ترسره کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین د ژغورنې عملیې د یو پنځه پوړیز اپارتمان بلاک په کنډوالو کې وروسته له هغې لټون ته دوام ورکړی چې د روسیې پوځ په ختیځ دونیتسک سیمه کې دا ودانۍ په توغندیو وویشته. لومړني راپورونه دا و چې پنځلس کسان پکې وژل شوي، خو وروستي راپورونه ښیي چې د ژغورنې ډلې د څلرویشتو کسانو جسدونه له دې ودانۍ نه راایستلي دي. بل لور ته روسیا وایي د نورد سټریم یو پایپلاین د ترمیم په هدف به د لسو ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي. خو په جرمني کې یو شمیر کسان اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیر در اوروي.
روسیه د طبیعي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسمه وویل چې دوی به د نورد سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو وروسته دا تریبیون جرمني ته ولیږي. ټاکل شوی ده دغه تریبیون لومړی جرمني ته ولیږل سي، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نورد سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کمه کړه او جرمني شرکت زمینس یې د ځنډ لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د ګازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی وه د نورد سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي، پوتین به د ګاز نل بند کړي خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچ لینډ فنک رادیو ته وویل، موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلې کېدای سي چې ګاز تیر سي، ښایي د پخوا پرتله ډېر وي، دا هم کېدای سي چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې، موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو واوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمني تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د ګازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د ګازو په برخه کې اتکا کمه کړي او د مایع طبیعي ګاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمني مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد سټریم دوهم ګاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسي ګاز ولیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، د ماخمنۍ خبری مجلې په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات شوي. د دغه ولایت یو شمیر بزګر هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو، خټکیو او سبزیجاتو حاصل ښه دی، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه شوې چې بزګرو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله ازادۍ راډیو ته وویل،
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته دی، موږ چې دا تیرې راوړي څه شی نه پاتېږي. موږ مخکې چې مو راوړه تقریبا لس خټکی شل خټکی مو راوړکان ته ورکړل، موږ پازمول تکوال به تیرې کې اوس خوشته قیمت دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شلجری وزمکه کې خټکی کرلی، لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروش کالی عمر باندې جنگ چرا شروع سو، نو موږ هیڅ اصل وانه کزه ځکه خپل وران سراته جنگو اصلونه موږ دغه پاتې ځو. شاش کال الحمدلله بیا د قانل گزاره وکړه، خلټ بیماری وکړه، د مریضۍ د بیماری سولا پالیزونه بوټي خراب سورات ځکه د زریات نه موږ توجه غواړو، زریات موږ ته توجه نه کوي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز د الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې، د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایې لګیږي.
الحمدلله شپه ورځ دی ورځی خلک.
شپېته کلن تاج محمد عمرخیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دیرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټي کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت د سیزن د سرطان میاست نه باید مونږ خټکي وارد کړو زارې خو لاړ شي ولایتو ته کینو ده او کټیلر ده غونډ وړال دي تیل جیک دي دا دیقان ته څه ضربه ده په دغه لپاره کنه خټکی هم څه دوانم څه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر درې زره او شپږ سوه دوه هکتاره ابي ځمکه او پر یو زرو درې سوه شپېته هکتاره للمي ځمکه کې خټکي کرل شوي دي. د دغې ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په مجموع کې سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره مونږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر رادیو سربیره آزادی رادیو په ژوندۍ بڼه په ویبپاڼه کې هم خپرونې لري. د ویبپاڼې آدرس دی آزادی رادیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ فیسبوک ډاٹ کام سلاش آزادی رادیو. پر ټویټر او انسټاګرام هم د آزادی رادیو خبرونه موندلی شئ. خبری برخه پای ته رسیږي. اوس هم ساسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
دا آزادی رادیو ټولو ګرانو همکارانو او کارکوونکو ته دا سلامونه وایم. ورپسې د اختر مبارکي ټولو افغانانو ورونو ته د آزادی رادیو د مایک څخه وایم. الله دې وکړي چې خوشحاله اختر مو ولري. او یو ټپه ده چې اختر ته ځکه خوشحالیږم، اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور آشنا مې کلي ته راځینه.
زره پیکولا د بولان لسیم څخه ستاسو سره په تماس کې زما سلام دی. زما سلام او د اختر مبارکي د آزادی رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې څخه ورسیږي. اما بعض زما پیغام د طالب مشرانو څخه دا دی چې نور هم د ولس سره خپل چلند په وخت تلاشي کړي او نورو ځایونو کې تر دې لا هم ښه کړي. طالبان وړونو زموږ سره ډېر ښه چلند کړی دی او ډېر ښه چلند کوي د وړونو په شان. نور هم لا تر دې تشویقوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. دا کابل کې د ډبلیو پی مسجد د خوا د شپږو میاشتو لپاره دغه ورکول کېده وړه غوړي، لوبیا او مالګه. نو هغه داسې وه چې چاته درې دورې ورکول شو، چاته دوه دورې ورکول شوه، او چا یوه دوره واخیسته، چا پنځه دورې اخیستې او نور لاړه ماس ورک دی. نو که دغه اړه باندې تاسو معلومات وکړئ د موږ دغه خپور کړئ مسیج نو ډېره مهرباني وي. اسلام علیکم.
السلام علیکم د آزادی رادیو اوریدونکو او همکارانو ته. زه ابراهیم دولزی د کابل د وزیر شخص څخه تماس کوم. دغه پیغام پرېږدم، اختر به تیر شي بیا به راشي، چې ځواني لاړه شي بیا نه راځي. اختر خو راغی ښه په قیمتۍ سره. په اختر کې ډېره قیمتي وه. په اختر کې هر شی، هر اجناس، هر خوراکي مواد لکه څاروي، لکه پسونه، لکه نور داسې خوراکي شیان د اسمان سره خبرې کول. نن سبا پټرول، تیل، پټرول په 115 افغانۍ خرڅېدل او ډیزل په 115 افغانۍ. دا افغانستان کې ډېره سخت بدبختي ده. دا یو سخت کار دی افغانانو ته. افغانان بیکار دي، بې وسه دي، کار نشته. خلکو څه پیسې لرلې هغه وخوړلې. کوم توان او وس نور نه لري چې په افغانستان کې ژوند نور ترسره کړي. ولې؟ په دې چې نه افغانستان کې کار شته، نه داسې اساسي پروژې شته، نه داسې نړیوال داسې کومکونه کوي چې هغه یوه توړه یوه لوټه غوړي په هغې باندې چې امریکي والله چې دا څومره مواد داسونه کومکونه راغلی دا هیڅ څوک په والا کې چا درد واشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.